یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې په درشل کې له یو شمېر تخنیکی ستونزو خبرو خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلی سیمو د ادغام پریکړه رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی او روزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او د پاکستان په سیالکوټ کې د احمدي فرقې د یو اړوند جومات ګنبدې او منارې د یوې پارېدلې ډلې لخوا نړول شوي دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلی سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بللی او رد کړی دی. د دې وزارت معین محمد یعقوب احمدزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې د ډیورن کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ را شي هلته پولیس را شي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپله ازادي وساتي.
د پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیځ خیبر پښتونخوا ایالت برخه کیږي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت معین ښاغلی احمدزی وویل اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې په پوځي عملیاتو کې یو 50 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې نن سهار رسنیو ته استولې وای د پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې د غزنی ولایت په اندړ، اجرستان، د یک، قرباغ، خوګیانو او جغوتو ولسوالیو کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ تر سره شوی او په ترڅ کې 10 وسلوال وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په یو جلا خبر پانه کې په اورزګان ولایت کې د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. خبر پانه یادونه کوي چې د عملیات په چوري او خاص اورزګان ولسوالیو او همدارس د مرکز ترین کوټ په اړوندو سیمو کې روان دي. خبر پانه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 25 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد ازادۍ راډیو ته ویل چې د لازمو شرایطو لرونکو کاندیدانو اسناد د جوزا په 22مه نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست به له ارزونې وروسته اعلان شي. ښاغلی سیاد زیاته کړه
شنبه په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په تلوتیسو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نمان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې او وایي په دې مسله کې کافي هڅې نه دي شوي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د سوریې پر پوځي تاسیساتو د تیر شپې په هوایي حمله کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د سوریې چارواکو ویلي چې په دې بمباریو کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک اړوندې پوځي اډې په نښه شوي. خو وایي د ایران او حزب الله ملیشو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په وژل شویو کې د سوریې دولتي ځواکونه نه دي شامل، خو هغه کسان چې وژل شوي ښایي حکومت پلوي ملیشې وي. د سوریه دولتي خبري اژانس ویلي د سوریه د دختو او عراق د سرحد ترمن سیمه کې څو پوسټي د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې پنخه شوې دي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان د ګرمن کونی فالکنر په دې اړه ورکړل شوی راپورونه رد کړي او ویلي دي د دوی په مشرۍ ائتلاف د سوریه په ختیځ کې کومه حمله نه ده کړې. تر اوسه روښانه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو په خواله د اسرایلو څو ځلې د سوریه پر هغو پوځي اډو حمله کړي چې د ایران سپاهی پاسداران او یا د حزب الله ملیشو کارولې. په پاکستان کې د سنی ملایانو په مشرۍ د پاریدل خلکو یوې ډلې په سیالکوټ کې د احمدیانو اړوند د یو سل کلن جماعت ګنبدې او منارې نړولې دي. احمدي مذهبي اقلیت په پاکستان کې چې سنیان پکې اکثریت دي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او د پاکستان د قانون له مخې دا ډله ځان ته مسلمان نشي ویلی. د احمدي ډلې یو ویان صلاح الدین وایي چې 200 کسانو په سیالکوټ کې د دوی پر جماعت د شپې لخوا حمله وکړه او د دوی د جماعت ګنبدې او منارې ونړولې. هغه ویل دا یرغل د بریټ کونکو او سیمیز حکومت ترمنځ په جوړ جاړي شوی. خو د پنجاب ایالت پولیسو دا تورونه رد کړي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او چارواکي وایي د کاناډا په اونټاریو ایالت کې په یو رستورانت کې 14 15 کسان ټپیان کړي دي. 14 تیره شپه په مسیساګا خرګوټي کې چې د تورنټو د لویدیز په 10 کیلومتر کې پروت دی شوې ده. ویل کېږي دوه ناپیژندل شوي کسان رستورانت ته ننوتل، هلته یې چاودیدونکي مواد کېښودل او بیا وتښتېدل. ځایي روغتیایي چارواکو ویلي چې د پیښې له ځایه روغتون ته په انتقال شویو 15 ټپیانو کې 3 کسان په نازک وضعیت کې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی.
اوسه ډیر ډوپ منځنۍ څه په 12 پښنې وی پټول افغانستان کې وري. تمه ده چې سبا د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو چارې پیل شي. خو د انتخاباتو د سر ځینې ډلې تخنیکی ستونزو ته اندېښنه لري.
انوس به باور ما از نظر تکنیکی آمادگی لازم گرفته نشده.
په دې خبرونه کې مودا موضوع چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو لپاره نوې عمومي قومندان وټاکل شي د پوځي چارو لوي افغان کارپو سره شریکه کړي.
دا خپل د پالیسیو په ستراتیژي پورې اړه لري. ولې دومره ویلې سم دا مخکې سره به فکر کوم دلته تجربه لرل د افغانستان له ولسونو سره د افغانستان له حکومت سره.
د حقیقت سره په پروګرام کې لوی دینی عالم سره د افغانستان په سولې کې د دینی عالمانو پر نقش ژغیدلیو.
کدی جنگ آثار دا وی چې دلته خارجان وجل کی نمو بو وی چې د کفر د اسلام جنگ مدارس مکاتب تعلیمی مراکز بازارونه کډرونه د دې هیواد د ټول د دې جنگ قربانی ده.
د کور کلی په پروګرام کې مو بیا پروژه کې د کورنی ژوند ناخوالو ته پام کړی.
خبر دا وی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چنيسي اجر او ثواب چې ځان لپاره دی د خپل لوګي او تند غصه خپل کورنۍ باندې ونه باسي.
تاکل شوی دی چې سبا په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي. د انتخاباتو خپلواک میسون وایي چې د بهیر ته بشپړه تیاری لري. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک میسون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنې ته لازمه آمادګي نه لري. لکابل خان محمد سیند راپور لري.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پیلېدو ته یو ورځ پاتې ده، د افغانستان د شفافه انتخاباتو بنسټ ټیفا انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه پروسې د پیل لپاره لازمه آمادګي نه لري. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وکړه چې د دغه پروسې په تخنیکی برخو کې ځینې ستونزې شته چې باید پام ورته وشي.
ما از این که پیداوان شاغاز دوشت استقبال میکنیم، اما
دا چه دغه پروسه پیلیجی هر کله کوو کمیسون کوالی سی پیلی کړي. خود دا چې ډیر تخنیکی کارکون که باید ولری او ډیټابیس جوړ کړي. زموږ په باور د تخنیکی پلو ورته بشپړ تیاری نه دی نیول سوی. په دې پروسه کې نیمګړی مدیریت او نیمګړی شفافیت یو ګواښ دی. هیله ده دغه کمیسون وتوانیږي دغه پروسه په ښه توګه پر مخ بیایي.
خاغلی ایوب زاده تاکید وکړ چې د دغه پروسې امنیت ته باید ډیر پام وشي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د کاندیدانو د شمیر زیاتوالي ته په کتو سره خپله بې طرفي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مهالویش له مخې په پام کې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نومونو لیکل د جوزا په 15 د شنبې په ورځ په رسمي توګه پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وای چې دوی به د جوزا له 15 نه د همدې میاشتې تر 23 پورې د کاندیدانو اسناد وارزوي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره به شریک کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې که د یو کاندید احوال د انتخاباتو د قانون له شرایطو سره سم نه وي، اسناد ارزول کیږي او له هغې وروسته به ابتدایي او وروستي لیستونه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوا تر دې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر لومړی د ولایتونو په مرکزونو او بیا یې په ولسوالیو کې پیل کړ چې د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 2 میلیونه او 8 لکه کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو دغه انتقادونه چې ګواکې دغه کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنې ته لازمه آمادګي نه لري ردوي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه غړي سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده
ای است که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بشپړ توګه آماده دی چې د شنبې په ورځ د کاندیدانو نوملیکنه پیل کړي. زموږ کارکوونکي دارالشه او د کمیسیون غړي په 4 ولایتونو کې آماده دي. تاسو به شاهد اوسئ چې سبا دغه پروسه پیلیږي. هر هغه څه چې د کاندیدانو لپاره ضرور دي تیار سوي دي. زه نه پوهیږم چې دغه څرګندونې له کومه ځای کیږي چې ګواکې ډیټابیس او کارکوونکي نه لرو.
ښاغلی هاشمي د انتخاباتو له ټولو څارونکو بنسټونو غواړي چې د انتقاد پر ځای دې له کمیسیون سره مرسته وکړي او خلک دې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم په پام کې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تمه ده چې ډګر جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان وټاکل شي. یو شمېر امریکایي رسنیو د ځینو چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستي دا خبر ورکړی دی. د 2016 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی. که چېرته سپینه مڼۍ د جنرال میلر ته وبخښي، که چېرته سپینه مڼۍ جنرال میلر ته دا دنده سپاري، نو د امریکا د سنات تایید ته هم اړتیا لري. جنرال میلر اوس د امریکا د پوځ د ځانګړیو سری عملیاتو قمندان دی. که میلر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان شو، دی به د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال وي چې دنده ورسپارل کیږي. د امنیتي او دفاعي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې امریکا خپل قمندانان د ستراتیژي له مخې بدلوي، خو تر څنګ افغان لوري ته پکار دي چې وضعیت ته په کتو بنیادي تغییرات راولي. له دې ډلې ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال تمه وښودله چې افغانستان ته به د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان تر ډیره د افغان ځواکونو په لیکو کې شته کمبودیو ته د نړیوالو پام واړوي. د ښاغلي احمدزی سره په کابل کې زموږ همکار یوسف زتران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره د نوي قمندان د احتمالي ټاکل کېدو علت څه دی. ښاغلي احمدزی په ځواب کې وویل:
هغه څه چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لخوا نه، مثلا د افغانستان د ناتو قمندان، د ګډو خواوو قمندان دلته نوی مقرریږي، دا خپله د دوی په پالیسی او په ستراتیژي پورې اړه لري. ولې دومره ویلی سم چې البته دلته بیا هم تجربې ته ضرورت ده. دا مخکې سړی به فکر کوم دلته یې تجربه لرل د افغانستان له ولسونو سره، د افغانستان له حکومت سره، په خاصه توګه د امنیتي او دفاعي سکتور سره ډېر ښه بلدتیا لرله. په هر صورت دوی به خپله ستراتیژي لري، هغه دوی پورې اړه لري.
دو دوی ستراتیژي وراخه. احمد صاحب، دلته افغانستان راتلونکي انتخابات په مخ کې لري.
زه ارزرم د ما مطلب دا ده چې مګه مخکې هم دا خبره کړې ده، بیا هم ویلی سم چې لکه څنګه چې دوی په خپل پالیسی کې یا مثلا په خپل ستراتیژي کې د انکشاف لپاره، د ظرفیت جوړولو لپاره، د مثبت تغییر او تحول لپاره اصلاحات راوړي، تغییر راوړي، د موږ په وطن کې هم پکار ده چې موږ په خپل پالیسی کې، په ستراتیژي کې تغییر راوړو. یعنی تجربې ته اهمیت ورکو، تجربې ته ارزښت ورکو. مجربه هغه څوک چې دغه وطن ښه پیژني، د دې وطن له خصوصیاتو سره بلد دي او د موجوده ناخوالو سره کولای شي چې درسته مقابله او مجادله وکړي او یو ښه مدیریت او رهبری رامنځته شي دې ته ضرورت کړو. دا چې د امریکا په قومندانیت کې دلته تغییر راځي هغه په دوی پورې اړه لري. موږ هم په خپل وطن کې لازم و اصلاحاتو ته ضرورت لرو.
بله بله جنرال صاحب،
هغه د وطن په درد خوري، هغه څوک چې مجرب وي، هغه څوک چې توانمندي وي څوک اداره خو وکړي.
بله جنرال صاحب، دا تغییر او بدلون په داسې وخت کې راځي چې افغانستان انتخابات په راتلونکي کې لري او ترڅنګ په هیواد کې د داعش او د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو لړلې د طالبانو حمله زیات شوې دي، نو که داخل کې هم ځینې تغییر او بدلون راځي چې تاسو اشاره ورته وکړه، د خارجي ځواکونو د عمومي قمندان له بدلون سره ستاسو په نظر څه اغیز راتللی شي په وضعیت کې؟
دغه تغییر او اصلاح چې امریکا شوندي افغانستان یو ستراتیژیک دوست او دیوال ده، خصوصا په اوس شرایطو کې د جنگي حالت کې چې اکثرا تمویل او تسلیح تجهیز تعلیمات امکانات دی غویل طریقه تنظیمیږي، که هلته د ظرفیت په لوړولو او یا مثلا د انکشاف باندې کار کوي، دلته هم باید انکشاف او ظرفیت سازی وشي. هغه مجربه کسان چې لازم دی غوی پر کار کې راشي چې دی غوی کومکونه دی غوی مثلا دغه فیصله دغه چې امکانات او تجهیزات دی افغانستان لوري ته ورکول کیږي، هغه درست تنظیم کی، هغه درست مدیریت کی، هغه درست راخنه قدمی ورسی او مفکوره درست ایجاد کی، تر څو وکولای شي چې په ګډه د مشترک مشکل او د مشترک جنگ او د مشترک ناخوالو یا د بدامنۍ په اړه باندې موافقتونه ترلاسه کړي.
د پوزي چارو لکتون کې ګلنبی احمدی سره مو مرکه واوریده. ازادي رادیو په منځني صفه 12 نوي پټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. پرونه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران او د نړۍ د 500 سترو قدرتونو عالی رتبه ډیپلوماټان نن په ویانا کې سره ګوري. وروسته له هغې چې روانه میاشت امریکا متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، ډیپلوماټان هڅه کوي د دغه تړون د بې اعتباره کېدو مخه ونیسي. تهران دغه تړون د امریکا په ګډون له شپږو پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده په سټوډیو کې را سره دی. صالح صاحب، د ویانا د غونډې په درشل کې د ایران مقاماتو څه ویلي چې څغوړی چې تر لاسه کړي؟
بل شیبر صاحب ډیره مننه. د اتریش په مرکز ویانا کې د 500 پیاوړو هیوادونو له عالی رتبه ډیپلوماټانو سره د غونډې په درشل کې د ایران رهبران ویلي چې دوی به د تړون هغه برخه چې په دوی پورې مربوطې شي خوندي وساتي. تهران دغه اټومي تړون له شپږو پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و، خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې میاشتې پر اتمه له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي. د ایران رهبرانو د دې ترڅنګ ویلي چې د امریکا د بندیزونو لبیا لګیدو سره سره بریتانیا، فرانسا، جرمنی، روسیا او چین په تړون کې خپل برخه خوندي پریږدي او دا ډاډمن کړي چې ایران له نړۍ سره تجارت کولی سي. تهران به هم په تړون کې خپل ونډه خوندي وساتي، چې په شدید ډول د ایران د اټومي پروګرام محدودول هم پکې شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د ویانا د خبرو په درشل کې ویلي چې دا خبرې به اسانه نه وي، خو موږ به خپل هڅه کوو. شیبر صاحب،
بله سالی صاحب، ویل شوی چې ایران هم د دې لپاره چې د اټومي تړون برخه پات شي ځینې شرایط وړاندې کړي، په دې اړه کلش معلومات وړاندې کړي.
بله، د ایران پر وزیرانو د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای لخوا فشارونه زیات شوی دي چې د ایران د تیلو د خرڅولو او نورو سوداګرۍ لپاره له اروپایي هیوادونو ځینې تضمینونه واخلي او د امریکا هغه هڅې چې له تهران سره پر یو بل لوی او قوي تر تړون د مذاکرو لپاره دی له پامه وغورځوي. خامنهای د دې لپاره چې ایران د اټومي تړون برخه پات شي د چهارشنبه پورز ځینی شرایط وړاندې کړل چې د په وینا باید ومنل سي. بل خو ته مکیږي چې اروپایي قدرتونه د اروپایي ټولنې هغه حد سي په ډاګه کړی چې هغه اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو خوندي وساتي، چې له ایران سره یې اړیکې ایجاد کړي او دغه کمپنۍ وکولی سي له ایران سره خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. ډیپلوماټانو ویلي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یقیني کړي چې دغه ډول کاروبار او تجارت به په ځنګړي ډول د امریکا د بندیزونو له کبله نه اغیزمن کیږي. دغه بندیزونو هیوادونو د کاری تجارت لپاره ایران د امریکایي ډالرو او د امریکا له مالی ادارو استفاده منع کوي. په دې لړ کې د روسیې او فرانسې رهبرانو هم د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په روسیې کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل.
Nous sommes tous les deux d'accord pour dire nous défendons
موږ به دغه تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه دفاع وکړو. له ایران سره به پر دې او نورو موضوعاتو خپل مذاکراتو ته ادامه ورکړو. موږ په بشپړ ډول موافقه کړې چې د وړاندې تګ لپاره په مؤثر ډول د 2015 کال د رامنځته شوي چوکاټ خوندي کولو ته اړتیا لرو.
د دغه تړون بل لاسلیکون کې روسیا د چاهت کوي دغه تړون لفسخ کیدو یا به اعتبار کیدو څخه وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په همدغه کانفرنس کې ویل چې ایران په دغه تړون کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي.
ایران د تړون لمخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړی دي. موږ باید پښتنه وکړو چې دغه تړون د بې اعتبار کولو اساس څه دی. زما په باور د دې کار عواقب به ډېر ناوړه وي، خو موږ د دې تړون د خوندي ساتلو لپاره د فرانسې او ټولې اروپا د تمایل هرکلی کوو.
اروپایی او روسی رهبرانو ویلی چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون توانیدلې هغه هدف ترلاسه کړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو څخه راګرځول دي. د دوی په خبره دغه تړون په منځني ختیځ کې د ثبات په ټینګښت کې هم رول لوبولی دی. دغه تړون له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړی و.
مننه سالی صاحب. و موریدل چې تمدنن د ایران او د نړۍ د پنځو سترو پیاوړو هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماتان په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په ارتباط خبري وکړي. کچرته د ماشام تر بجو پورې چې د ازادي راډیو خبرونې روانې دي په دغه غونډه وشوه، تاسو ته به نور معلومات هم درکړو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاکری زئی در غنده ولسوالی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي رادیو ته سلامونه وایم او د سلام او رسول ټول مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د مبارکي وروسته پیغام پریږدم. پیغام او ګرانو سوداګرو او تجارانو او مسلمانانو ته خصوصا بیا دغه د شنو میوو په دا روژه کې د مسکینانو سره مې کیسه کوي. ډېر مشان ګران کړي دي او تر پخوا مې یو په دوه ګران کړي دي چې واجه چې شي د واجه خدا ده روژه را له خلک ثواب ګټي. تاسې غیران ګټي په غیران کې خو هېڅ شی نشته. سبب بیرته در سولار سي نو د چا سره چې سړی نیکي وکړي دا به ډېر ښه دا شان نه کې ارزانه کوي. وسلام په احترام. وعلیکم الله وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار نا ازادۍ رادیو ته خپل کیلي وړاندې کوم. پس سلام د ننګرهار محترم نوی والی سے ته ننګرهار ته خره خلاص وایم. الله جل شانه دې وکړي چې د ننګرهار خلکو لپاره دا والی سے د خدمت یو مصدر وګرځي. او ته دا هم یو خواهش وړاندې کوم چې موږ سرکونه او بلونه ګډوډ پراته دي. د کچړی نه نیولې تر برکاټ پورې یو 12 کیلومتر اندازه سرک لرو چې څو واري سره به ډیزاین شوه لري او تر اوسه پورې د پخېدو هیڅ چاره نشته ده. او یو سپول چې د جړی بابا په نامه یادېږي نو دا هم ګډوډ پروت دی. ولیدلې ریولوشنه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو والی سه محترمه کچرته د غزمنګه 12 کیلومتر سرک او دغه پول دا ته جوړ کینو. دا به شي وسلام به احترام.
ما سلام دا دې د ګریشتو د سوالیت نه طالبان دا خاصه دا انتقام چې په لاس خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مخرب وي. دا بندونه مخرب وي، دا پلان مخرب وي چې ایران او پاکستان د پیښې درکې د توای وای واسه دا بخښه بار باندې دې من باندې بل دې دا خراب په لاس خدای بس کې مرسي بیا ګونه ګونه دکسي باندې د خپل ملک د پاکستان او د ایران لپاره مخرب وي په لاس خدای وسلام په ایران.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. په روان خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې سمسونه ولول تاسو کولی شئ چې مشته سمس راوستوي. خو هیله کوو چې تکرار یو کس عین سمس او امغه جمله تکرار راونلی شي، ځکه چې بیا د نورو اوریدونکو مخه ممکن ورسره ونیول شي. او کله ناکله که چیرته دا کار تکرار شي نو بیا د ازادي رادیو له تخنیکی مسولانو څخه غواړو چې دغه کس سمس بلاک یا مخه ونیسي. اوس په کندوز ته مخه کړو. په کندز ولایت کې یو ګډ پوځي کمیسون د دې ولایت په ښار کې د تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې کمپاین پیل کړی دی. په کندز کې میشت کابل د 111 چټک برګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان اقا چې د کمیسون مشي په غاړه لري وایي چې د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس او د ولایت د مقام د لارښوونې له مخې پوځي کمیسون د کندز په ښار کې د تورو شیشو د موټرو د شیشو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه له کندز څخه اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي او په ښار کې د جنایي جرمونو د وسلوالو غلاو او د سړي تښتونکو د پیښو د مخنیوي په هدف یو ګډ پوځي کمیسون د موټرو د تورو ښیښو پاکولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په کندز کې میشت د کابل د 111 چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان اقا چې د دغه کمیسون مشري په غاړه لري وایي دوی د څلورو ورځو رئیس د کندز په ښار کې د څه باندې 300 ارادې موټرو تورې ښیښې سپینې کړې او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه یې هم یوه اندازه بېلابېل ډوله ناقانونه وسلې راټولې کړې دي.
وزارای که دایی سم داره مشترکن وظیفه خاص خود اجرام میکنن که دبارت از
ایشای دوی کمیسون که دی طول امنیتی ارگانون و پرسنل برخه داری او موگ دی والی سای پلار خوان پخار که دی موتور و طور که خیس پینوو که حقا دی هر چاوی لغیر مسئول و اصلوال و چخن قانون و وصلی را طولوو او همداشن دی کسدب و ببندوبار و افراد و مخنیسو او داغ بهیر پجدید توگ دی تدبیق به حل کده او هیچ سوک زمک مخانش نیولی او واسطه هم نمانو. نموری زیاده کرده چې دا کمپاین به د کندز په ښار کې تر نامعلومه وخته پورې دوام ولري. له دې سره سم د کندز اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره باید دوګونی چلند ونه کړي. د نوموړي ولایت د ښار دوه تنو اوسیدونکو نصیر احمد او شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو موږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه یي چې دوه ورځې تورې شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نپات شي.
خوش هستیم که تطبیق شوه، بهترین کار است که قانون د کل افغانستان.
موږ د امنیتي ځواکونو د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو. څو په ښار کې د جنایي جرمونو مخه ونیول شي، خو باید دغه پروسه پر ټولو خلکو یو شان تطبیق شي. د یادونې ورده چې د کندز په ښار کې په داسې حال کې دغه پوځي کمیسون د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو غونډولو کمپاین پیلوي چې له دې وړاندې د کندز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې په ښار کې د تورو ښیښو موټرو زیاتېدو او د غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ د ښاریانو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
ل سیاست لري د روختیا ډګر ته مخه کوو. د یو ډول انټي بیوټیک پاړه ل اسمت سروانه ووري
چېډونکو په یو ډول ګل کې چې یا سمن تمباکو یا نیکوتینا نومیږي یو نوی انټي بایوټیک موندلی چې فنګسونه له منځه وړي. د آسترالیا د ویکتوریا ایالت د لاټرو پوهنتون څېړونکي وایي چې د نیکوتینا یا سمن تمباکو په ګل کې داسې خاصیت او پپټید موندلی چې یو نوی انټي بایوټیک ورڅخه جوړېدای شي. دا ګل چې خلک یې په کورونو کې د سینګار او تزین لپاره ساتي د فونات په وړاندې د دفاع لپاره یو ډول فنګس ضد مالیکولونه تولیدوي. د لاټرو پوهنتون څېړونکي اوس په دې هڅه کوي چې د انسانانو د عفونتونو د درملنې لپاره له دې ګوله د انټي بایوټیک په توګه کار واخلي. ځینې عفونتونه د انټي بایوټیکونو په وړاندې مقاومت شي او ځکه په کار ده چې نوي انټي بایوټیکونه وموندل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي په ایران باندې بندیزونه ډیر شکار دی چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي. نقیب الله مشال د اورسګان د ولایت له شهید حساس ولسوالۍ څخه لیکي چې شبکه دلته کار نه کوي، مخابراتي شبکو ته باید پاملرنه وشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د لوګر په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي او د خلکو اقتصاد کمزور دی، حکومت ته توجه وکړي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي هر ورځ تاسو د سولې خبرې کوي، طالبان به کله سوله کوي؟ دوی خو د سولې خلک نه دي. محمد قاسم ځواک د هلمند نلی کې ولسمشر اشرف غنی باید په افغانستان کې د ایران لاسوهنې ته د پای ټکی کېږدي کنه بدې پایلې به ولري. او شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالی په یو بل سیمه کې لیکلی دی. د نجونو مکتبونه زموږ په ولسوالی کې نشته. له دولت هیله کوو چې موږ ته مکتبونه او لیسه جوړ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. دولس بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بللی او رد کړی دی. د دې وزارت معین ازادۍ راډیو ته وویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی. ټاکل شوی چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ازادۍ راډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکي کاندیدانو استاد د اجازه په 22مه نیټه اخیستل کیږي او وروستۍ لیست به له ارزونې وروسته اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایی ځواکونو په ملاتړ په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو جلا خبر پانه کې د اورزګان ولایت په چورې او خاص اورزګان ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 15 وسلوالو د مرګ او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. راپورونه وایي چې د سوریې پر پوځي تاسیساتو د تیر شپې په هوایي حملو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي په وژل شویو کې د سوریې دولتي ځواکونه نه دي شامل، خو هغه کسان چې وژل شوي ښایي حکومت پلوي ملیشي وي. په پاکستان کې د سنی ملایانو په مشرۍ د پارېدلو خلکو یوې ډلې په سیالکوټ ښار کې د احمدیانو اړوند د یو سل کلن جومات ګنبدې او منارې نړولې دي. او چارواکي وایي د کاناډا په اونتاریو ایالت کې په یو رستوران کې 14 15 کسان ټپیان کړي دي. تیره شپه په میسیساګا ښارګوټي کې دوه ناپیژندل شوي کسان د رستوران ته ننوتل، چاودېدونکي مواد یې کېښودل او بیا وتښتېدل.
مخکې تر دې چې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د دینی عالمانو د ونډې په اړه واوري، د کور کلي په پروګرام کې په دې اړه بحث لرو چې پروژه کې ولې په یو شمېر کورونو کې تاوتریخوالی وي.
کور کلی جوړونکې مریم توخی،
درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي؟
دا مشکلات ته خوري چې میړه مې عملي دي. د ځانلار شمه باندې روژه کې مسره جنگ شمه مې ماشومان او جاړي هغه دې سره په زړه ډېره په تکلیف مو.
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي؟
دغه غصه، دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمي په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کېدای شي روژې نه هم متنفره شي.
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلي هم وکړي تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه دی.
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالي ته زمینه مساعدوي، کومې ستونزې جوړوي، همدا موضوع مو نن په خبرونه کې راخیستې ده. هیله مند یو تر پایا را سره عمله اوسئ. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. قدر مناوریدونکو، روژه د اسلام له 15 بناو څخه یو بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده او په دې مبارک میاشت کې د نیکو کارونو ترڅنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی. خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدروي کوي او دا ځان ته دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي. دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي؟ د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري. هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي. نورې خبرې لګلاله څخه ورو
دا مشکلات خوري چې میړم عملی دي روزي مبارک میاش کې کنه چې زده ځانلار شم بنه روزه کې مسره جنگ شم یم مشمانو جړی هغه دې سره په زړه ډیره په تکلیف ما روزه نسی ولې نه روزه نسی هو مشکلات ما نه ورته مې سګان چې دا ته مراد سره نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوته ما په سره منډي وهلې ولې درېګه ما ته پیسې راک ما ورته ویل چې ما سره پیسې نشته او دې نظر ډیره په څه علاج دی یو خاطر نه نستی ده او زه لازم دی دفتر کې د مازیګر کار کوم مازیګر چې لاشم در غوسه او فقار چې نه ته وخت را لې او نه وخت بر راته ډیر واچو دیګراته د سیو کو هغه سیو کنور مشمانو باندې ډیر بد حال خلک د خوشحالي چې روزي مبارک میاشته او زه خپایم چې د روزي مبارک میاش کې بز سر دې سړی سر وسنګ گزارو جون مې ډیر تریخ دی
د کابل د کارتینا اوسیدونکو نور زیا بیا داسې وایي چې دوی په کورنۍ کې هر څه خدي هیڅوک له چا سره کار نه لري او روزه په ډیره خاتو غتیری هغه زیاتوي چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي نو موري وایي
شې روزه مبارک مېش الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکموي ټول ترمنځ کورنۍ ټول غړي ترمنځ کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو ځکه کله چې تاسو یې پروژه کې خوب هم خپل عبادت دی خوب چې راپورته شو بیا د مسپخیل منځنه ورسته نو کار شروع کیږي د روزه ماتې لپاره یو دا چې یو بل سره مکومه کړی بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلای وي ځکه چې روزه ماتې تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالۍ پورین تندې یو بل سره په خره او یا د روزه مبارک میاشت تیر البته کورونا کې خو کله کله داس نه کیږي چې یا دیګ نه وخت شي یا مالګه کم او زیات یا خو خراب دا خو پکې راځي خو هیڅ وخت هم مشران له طرفه نس جدي اکسلام څنګه پوران نه دی خودل شي کله هم داس وشي هغه روزه ماتې وخت کې هیڅوک ټول پټه خل نه سوي خپل ډوډۍ وخوري کله چې روزه ماته شوله ډوډۍ مو خوړله ورسله هغه نه بیا کوی چې دا شی داس و نه لپاره تکرار نشي داس شي خو په هغه وخت کې هیڅوک نه
بلخوا حلیمه هڅه وی سابیا وای چې پروژه کې ډیر فشار په امیر منوي د پښلمی او دروژه ماتي تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول نو باید له دوی سره خرابیا وشي ځکه د روژې ترڅنګ د کور مسولیت او کله خود کور بیرون کارونه هم دوی تر غاړي وي نو کله چې په داسې حالت کې راوی هم بدشي نو ډیره بداغیزه کوي
نو خبردار وي چې هر انسان روژه د ځان لپاره چینيسي اجر او ثواب هم چې ځان لپاره دی د خپل لوګي او تند غصه په خپل کورنۍ باندې ونباسي ځکه ډیر منفي تاثیرات په کورنۍ باندې درلودلی شي په کورنۍ کې یوازې او یوازې مشران نه دی په هغه کې کوچنیان هم دي چې کوچنیان په حقیقت کې د هر رواج یا هر فرض عین او د ټول مسائل خپل مشران څخه زده کوي نو کله چې د غصه د قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قد کې ازما په نظر حتی دوی کېدای شي روزینه هم متنفره شي ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کېدای شي روزه او سیتی نو خبر دا وی چې هر کورنۍ د مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي سربېره پر کوچنیانو په مشرانو هم ډیره غیزه کولای شي مثلا په کورنۍ کې تر ډیره هده خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي چې دا هم په خزو باندې سمک په خويندو باندې البته ډیر منفي غیز کیندل شي تر ډیره هده د ډیر کورنۍ لیدلې دي چې د داسه تاریخوال مختی یاندروجی د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي د غروجه برکتی میاشته اجر لري اما شته د سکورنې چې د سونز پکې پیدا کیږي د ستو تخوال سره مخ کیږي چې دوی لاسونه دی تل پکوي او دا دعا کوي چې خدای پاک د میاشت زر تیر کړي تر څو دغه حالات نش موږ سره لاس او گریوانیو خلاص شور څخه
تاسو اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
د کابل د خوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډیر په تکلیف یم ځکه قهر او غصه کوم چې دا په خپله د غصې لامل کیدی شي
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډیر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو اما در دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تاوتریخواله کوي. ګورې لتونه بيداوي کې چرته منګه په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په ماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي، د په قهر کېږي، د کورنۍ غړو سره په حساب شخړی کوي، وحل تکول پکې راځي، خصوصا ماشومان ډیر زیات تهدیدوي. او ګورې تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تاوتریخواله د انسان د عواطفو سره تړاو لري. کله چې یو څوک په قهرېږي، د نورو خلک چې د هغو هم په خپله دی او هم د ده خواهشاته چې نور خلک دي، د دیو په ټولو عواطفو باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي. او د هغه خلک چې په دې باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولی، هغو باید د ریلکسیشن نه کار واخلي، ځینې د میډیټیشن او ریلکسیشن نه دیوشي کولی چې هغه ځینې ټیپونه دي چې هغه په کار باندې واچي تر څو وشي کولی چې د دیو قهر یا غصه کمه شي او بالاخره دیو په عملي شکل باندې په غصې باندې لاس پورې نه کړي.
دا چې د اسلام مبارک دین د احکام له مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد ښاغلي سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړو. ته ډېرې کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي، یعنی د کورنۍ سره، د کورنۍ غړو سره، ماشومانو سره، میرمنو سره، دا د اسلام د اړخه څنګه موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده، یو میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملی تمرین ده چې باید په دې کې صبر، زغم، په الله جل جلاله باندې د قوي ایمان او د هغه الله جل جلاله سره کم تعهد منگ لرو دی مسلمانی دیغی اغا عملی ننداره کول دی. نو پا دی خاطر بانده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چه تاسو تا حتی یو چوک کنزلی همو کی تاسو دوزلی اغیطه ووی چه زما روژه دی. کل چه یو چوک بیا روژه همو لری او روژه دی خ مسلمانی، دی خ سری توب، دی خ مور توب، دی خ پلار توب او دی خ انسانیت ننداره باید وی. ندا چه دی بد اخلاقی و مثلا پا کور که دی گردوڑی و پا نور بانده دی ظلم او دی بد خبر و دی تحمیل زاری شو مونږ. دا چې په کورنیو کې څوک په ماشومانو باندې مثلا پټکی کوي یا پاغي باندې ظلم زیاتې کوي یا په خزو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله دا سی راضی چې مثلا یو څوک یو دیګي خراب کړي، اغه ته به خلک پروژه کې پقاري خزې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چرته تاسو تلن یو رزق کې خودل شو، یو روزي کې خودل شو، تاسو هغه په تبه نه و نم خړله، نو بس غلی شي، هیڅ مو وایي. معنا دا نه چې تاسو په چا باندې په قهر شي.
هغه څوک چې روزه م نیسی او بیا په کورنۍ کې داسې تاوتریخواله کوي د کورنۍ د غړو سره، دغه روژه به څنګه وي؟
په روژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چند ثواب، همدارنګه ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیات دی همدومره ګناه هم پکې بد ده. لري الله جل جلاله په دې باندې ډېر پقاریږي. او خصوصا هغه څوک چې هغه ستاسو په اختیار کې دي، هغه ستاسو اولادونه دي، ستاسو کورنۍ ده، ستاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په هغوی باندې ترحم حکم کړی دی، خپل اولاد باندې، په خپلو ماشومانو باندې، نو الله کس ته پقاریږي. کې ګوري دا کراهیت راځي، دا خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلی دی درست نه پځی کیږي. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته وایي، ډیر روژنیون کې داسې دي چې یوازې هغه ته لوګ او تندک پاتې کیږي، نه هغه ثواب. همدارنګ ډیر قیام کوون کې د شپې ډیر عبادت کوون کې داسې دي چې یوازې به خوبي ورته پاتې کیږي، نه هغه د عبادت ثواب. نو دا معنی چې بالکل هغه ته هغه ثواب نه ورکول کیږي چې الله جل جلاله حکم په روژه کې یې خیره.
څه باید وشي کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې مېسترانه شي او روژه مو هم سلام خپاتش؟
ګورې د ټولو نه مهمه او اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم په ځای کوون. د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري، نو معنا دا ده د دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسیدي هغه نه لاس بند کو او ځان ترې بند کو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو، هغه خلکو نه موږ ځان لري وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې
دا روزه زما د پاره ده او زبه د دې ثواب ورکوم. نو معنا دا چې په هغه ډول باندې موږ روزه ونی سو چې څنګه الله جل جلاله دغه حکم کړی دی او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې تاسو د لاس لاندې دي امغه عبادت کوي لکه روزه تام نیولې دا غیم نیولې د مثلا کورنۍ روزه نیولې نو په غوي باندې ترحم وکي دې په ځای باندې چې مثلا په غوي باندې پټکی وکي یا قهر په وکي یا په غوسه وکي یا بد اخلاقی وکي دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې غیته نفقه اضافه کوي په غوي باندې ترحم وکي هغه سره خصلوک وکي د خپل گاونډیانو سره هم خصلوک وکي د خپل کورنۍ سره هم خصلوک وکي نو ان شاء الله چې موږ استاد روزه بډې رساله تیر شي.
دا وعده دی ونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمود وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناست تر سره شي. لدی وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمود مخ کې همدغه سی ورته یو ناست تر سره شوی او ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناست تر سره کیږي. دا چې دغه ډول ناست د افغانستان په رواني جګړې کې کوم رول درلودلی شي سمره مثبت تاثیرات لري د حقیقت څه دی د دیونی پخپرونه کې پم دی موضوع باندې غږیږو او پخپرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسری شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمد. مولوی صاحب ته هر کله خره غلاس وایو ک پایلې لدینه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسه تر سره شو ویل کېږي داسې چې سو خرو سبا په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ پاړه ناست تر سره شي. د افغانستان د جګړې دا او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې کده عالمانو په رول باندې لګراته وغږیږي چې څومره رول درلودل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې تاسو ته تاسو دې برنامه درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم او د رمضان د مبارک میاشتې مبارکي او د روزو د قبولیت دعا وایم. علما د جامعې ډیر مهم غړي په جامعه کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. هر کلی کې مسجد وي، هر کلی کې علما وي، د کلی خلک هغه هلته د هغوی اقتدا کوي، د علماو خبرو ته غوږ نیسي. په وړه سطح باندې کلی وړه اداره ده، بیا دارنګه ښارونو ته چې راشي هلته هم علما وي. خو د جنگ ماهیت که وګورو بیا موږ کولای شو چې د دې جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. کله کله په کلي کې د قومونو ترمنځ ستونزه راشي، د دوو کورونو ترمنځ هم ستونزه راځي، خو هغه بیا د علماو په واسطت سره حل شي، د سپینګیرو په واسطت سره. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیري راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کښېنو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادونه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه له هغوی نه استفاده کیږي. او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. او دریم طرف کې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګه د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل اهداف لري. او همیشه خصوصا کله نشي د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، دا سه هڅه کړي چې د افغانستان د بحران ختم نشي. دغه څه چې مداخله وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډیر یو هیوادونه داخل وي، په دې کې خپل علما شموږ ګور علما خپل د جنگ قرباني دي. په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیر اولسو کلو کې دا په شهادت رسیدلی دي، حق چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعضی چې مخالفینو سره دي.
بالکل. همات صاحب، خود تاسو که سهم وای چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک دی عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ور کوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علما او شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړی دي؟
دا خبره صحیح ده، داسې یو تصور شته، یو خیال شته چې دا جنگ دینی بڼه لري. مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وژل کېږي او دلته د افغاني و د خارجي جنگي، نو موږ به ووایو چې دا د کفر د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد ده، مسجد وژل، مسجد بمباریږي، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فردی دا ټارګټ کیږي، مدارس، مکاتب، تعلیمی مراکز، بازارونه، کډرونه د دې هیواد، سیاسيون، قومي مشران، ملکان، اطراف او خورونه، دا ټول د دې جنگ قرباني ده. زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي. داس جنگ ته دینی ویل یا د جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علما او شورا، هم د شورا له طرف نه، هم د علما او د شورا افرادو لخپل منابرونه، لخپل بیانونه په وار وار سره دا خبره کړي ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دین، یعنی ډیر وړی ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو، شل کاله، اتلس کاله، پنځلس کاله، دغه علم څومره دي، دغه عقل شاته خپل په پاکستان کې د پاکستان بعض رسمي علماو بیانې ورکې چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنکي، هغوی ته وسایل ورنکي، موټر سایکل ورنکي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنکي، د شاګرد عمر هم دومره نه، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې ما شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي، دینی علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه، هغه په خبره نه، هغه بیرته خفي، خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لول قدرتونه لاس لري. نو زه وایم چې تر څو پورې اساساً اساسي کارونه شي، آی ایس آی کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي، نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي، نو دې ته بیا دینی جنبه ورکول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا د مهار کې، نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، تاسو دا نه مانئ چې دا جنگ دینی اړخ لري، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمېر عام خلک په دې عقیده ووسی چې دا جنگ چې دا دینی اړخ لري، او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکي، تب نه غوي دې ته تبلیغات کړي دي. عام خلک تیم لک تر لګه دا ذهنیت ورکړي دي چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري. ولی تر اوسه پورې تاسو لک تر لګه خلکو ته دا قناعت ورنشو کړلې، او هغه خلک چې هغوی مثلا د وسلوال مخالفینو لیکو ته ځي، هغوی د نظام په ضد باندې راپورته کوي، هغوی خود تبن په یو غلط فهمي کې دي ستاسو په وینا باندې، هغوی ته ولی تر دې دمه د افغانستان علما او دا قناعت ورنشو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشاکي افغانان دي؟
اول خو شو ګورو د یو قسم فاصله رامنځته شوې ده، د خار او د اطراف، د خار خلک اطراف ته نشتل، اطراف چې موږ ګورو په اطراف کې یو بل حکومت، هلته دغه حکومت په حضور کې داسې خبرې کول برعاله، هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم، عام خلک پوهیم دي، ډېر خلک اوس پوه دي، حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا د شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده. او عام خلک دې لیکو ته نه ځي، طالب صفوفو ته عام خلک نه ځي، ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي، له هغه ځای نه تغذیه کیږي، له هغه ځای نه پیشکاری کیږي. نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد ده، هلته موږ ګورو خبرېږو شفخانې دي، د دوی د زخمیانو تداوي کیږي، هلته بیخي د دوی ته دا وسایل، یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي، دا په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې، طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي، زکات راکوي. نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نه شي پوره کولی، ته یو خاص هدف ته. زه به د انټرکانټینینټل وسل حمله مثال درکړم، زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم، له 15 چیک پوینټونو نه خلک تیریږي، 15 کسان اتلس ساعته مقاومت کوي، دومره اسلحه انتقالوي، دې سره چې داسې لاس نه وي دلته، دې ته نو دې سړی څه ووایي، نو سړی نشي ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دي، دې سره قدرتونه دي، دې سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره، عام خلک په دې کې نه دي، صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نه هم د آی ایس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي.
مولوی صاحب، په تېرو 12 کلونو کې چې عالمانو ستاسې په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي، هغوی چې کوم تبلیغات کړي دي په ښارونو کې د منبر د لارې نه مخکې تاسې یادونه وکړه، فکر کوي چې دا د قناعت وړ دي؟ تاسې ته لږ زیات خلک اصلا په دې انتخاب کوي چې زمونږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
نه، نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ده ادا کړی. د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي. موږ یعنی څو وارې داسې مجالس دایر کړل، لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان علما را جمع شول، هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې، اقلم په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده، په حکومت کې نه ده، ته راځي لکه د چارې صدارت پېښې قربانیان څوک، دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د موږ په شهادت ورسول، دا هم قربانیان څوک، چا جواز ورکړی ده؟ اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلې د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره. مخالفین نه شو ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده، له موږ سره د کوم عالم فتوا ده، مشخص عالم نه شو ښودلی، او موږ سره داسې فتواوې شته چې د یو بند فتوا کړې ده چې دغه حملې چې په بازارونو کې کېږي او عام خلک وژني دا حرامې دي. د حرم شریف امام دا فتوا کړې ده، د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حملې په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي، اقلا د ملکي خلک وجل د ماشوم په دې پوهېږي چې دا حرام. نو دلته د خلکو اوس خو داسې ناپوهي نشته، خلک ټول پوه دي، اصل منشا منطقي مداخلي دي، همسایګانو مداخلي دي، لکه د فرا جنگ تاسو ګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ورشول شي، دا د اوبو جنگ، ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د اوبو مهار کړي. نو د هغه لپاره ایران دغه کوم طالبان چې دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې وه، د برنامه هغوی جوړه کړې وه چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ کړي.
موري صاحب، تاسو چې د خپلو تبلیغاتو یادونه کوئ او د علماو د مسؤلیت چې ادا کړی دی، نتیجه فکر کوي چې ورکړې ده تر دې دمه؟
نتیجه خو متاسفانه چې دې شي نتیجه نه ده ورکړې، خو زه به دا ووایم چې د نتیجې نه ورکولو دلایل څه دي؟ د نتیجې نه ورکولو دلایل دا دي چې دا جنگ د علماو په اختیار نه ده، دا د علماو په فتوا نه شروع شوی، او د دې ختمېدلو توقع له علماو نه کول چې تر څو پورې اساسي کار نه وي شوی. اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي، کوم خلک چې دې جنگ ته برنامې جوړوي، نقشې جوړوي، هغه نقشې خونسر شي، هغه خلکو باندې حقیقي فشار راشي. لکه څه موده مخکې د امریکې ولسمشر پاکستان باندې د ټویټر له لارې یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده، موږ مطمئن وو، موږ داسې لږ خیال شو چې داسې فشار راشي او پاکستان لاس واخلي، لیکن هغه فشار هم حقیقي فشار نه و.
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تراپاسول تقریبا په سلو کې 0% د عالمانو لاس پکې، ولې اوس نشي کېدلی چې لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورکړل شي د عالمانو له خوانه چې د ترګرۍ په وړاندې په مبارزه کې راپورته شي او یو ملي قیام وشي؟
باید هم داسې شوی وای. خو دلته ما شول موانع دي، د علماو په مخ کې موانع دي. اول تهدیدات امنیتي، علما خپل لکه د موږ د شورا شپېته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسېدلي دي چې دا دلته په کابل کې دي، یا د امام په حیث، یا د مدرس په حیث، یا د خطیب په حیث، یا د یو شورا د غړي په حیث، او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسېدلي دي په دې څو کلونو کې، د هغو تعداد ته چې موږ ګورو، لنډه نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم و عبدالظاهر حقانی، دغه سې مشکلاتو چې خلک ګوري، نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي. دویمه خلک هم چې ګوري، د 40 کلونو افغانان په جنګ کې دي، یو ځل قیام وشو، د غې متاسفانه د مجاهدونو هغه قیام نتیجه ورنکړه، روس هم پسې واخیست، لیکن افغانستان په جای د دې چې ثبات خواته تللی وای، یو حکومت راغلی وای، هغه مجاهدین په داخلي جنګونو کې شول، هغې نه خلک ډېر مایوسه شول. نو اوس دوباره دغسې یو قیام کېدل په 40 کاله، خلک تقریبا یو قسم ستړي شوي غوندې دي.
مولوی صاحب ډېره زیاته مننه. مولوی صاحب کور ودان، یوه د روسي پښتنې په توګه په اندونیزیا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د عالمانو ناسته، او ستاسې په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ به ناسته ترسره کیږي، ولی تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي، نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن وهي.
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا چې یو د افغانستان د وضعیت داسې ده، دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګند در حالی که طالبان دی امریکایانو نه مخکې نه جنگیدل، نو که چیرته دی جنگ دی خارجانو په خلاف نو ولې دی مجاهدونو سره جنگیدل او ډیر مناطق نه خارجان هم وتل، التم سول نه درغره اوس په فرا کې خارجان نشته، دی جنگیږي اشر دی جنگیږي. نو دی هدف دا صرف یو تبلیغ دی، یو بهانه ده. نو داسې یو وضعیت دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د پاکستان د افغانستان د جنگ طرفدار نه دي، ډیر مخلص خلک هلته شته. حتی یو عالم پاکستان یو عالم مفتی تقی عثماني په دې کتاب ولیکل، چونکې هلته استخبارات دي، هلته هم سانسور ده، علما ټارګیټ کیږي. نو صراحتا دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده، لیکن د انسان قتل لريات کو، د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې دې جنگونو په نتیجه کې راوځي، دې باندې یو مستقل کتاب لیکل. یو خبره دا کوم، دویم پاکستان کې چې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي، لهذا د دې رجعه د هغې منشأ سرچشمه د پاکستان استخبارات ته رسېږي. نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي او دانګي د نو منطقي استخبارات، نو تر څو پورې هغه مهار نشي علما خپله قرباني دي دې جنگ.
ډېره زیاته مننه مولوي صاحب،
خیر اوسې تاسو نه.
خواهد شد و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کن تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.